درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان یم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې به واوري: د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي افغانان باید یوازې پرې نه ښودل شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی، خو ځینې افغان کاروانګر وایي
موږ خو مجبور مکله پسې موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر ښکېدلي دي.
د سویډن کمیټه وایي په نورستان کې په ټولو طبي کارکوونکو ته تر سبا معاش ورکړل شي.
ټول کلینیکونه فعال دي او دوی ته د ناروغانو د غذا د دوی هغه مصارفات هم ورکړل شوي دي.
په کونړ کې ښوونکي وایي
تراسو پورې موږ معاشات نه دی اغستی، په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوست.
په کندوز کې د بس خشې سیالي پیل شوه. په دې خبرونه کې مخکښ شزي پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د برالاینس خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. هغې ویل باید له افغانانو د مالي ملاتړ لپاره لارې چارې ولټول شي. د افغانستان لپاره د جرمنی او هالند ځانګړي استازي نن کابل ته تللي دي او د پاکستان پارلمان پر ښځو د جنسي تیری کوونکو او د ماشومانو د ځورونې د عاملینو د خصي کولو قانون تصویب کړ. پوره خبرونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. لاینز دا خبرې بیګا امنیت شورا ته په وینا کې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي وو 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او لډلې 9 میلیونه لوږې سره مخ دي. د برالاینز تیره شپه امنیت شورا ته په وینا کې ناسم اقتصادي وضعیت د توندلارۍ د پراخېدو سره تړلې وباله او هم یې د داعش د مخ په زیاتېدونکي ګواښ یادونه وکړه.
Major negative development has been the Taliban's inability.
لوی منفی تحول دا دی چې طالبان نه دي توانیدلی د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د پراخېدو مخه ونیسي. داعش یو وخت د کابل په شمول په څو ولایتونو کې وو، مګر اوس دا ډله تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري او ډیره فعاله ده.
د برالاینز ویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالی ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي ویل پر طالبانو لګول شو مالی بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم له کاره غورځولی چې د چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبري اژانس راپور کړی ده. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف مخکې ویلي وو هیواد افغانستان د 6 تنه بشري مرستې استوي. د هغه په خبره تمه ده د بشري مرستو 2 نورې جوپې هم کابل ته واستول شي چې ټول ټال اندازه یې 100 تنو اوړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړي چې نن د کابل هوایي ډګر ته د روسیې 6 تنه بشري مرسته ورسېده چې پکې اوړه، غوړي او ځینې نور اړین مواد شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. د افغانستان لپاره د جرمنی او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللي. د طالبانو حکومت ویلي د ځانګړو استازو نن په ارکل مرستیال په بکن سره له ملا عبدالغنی برادر سره خبرې کړې. برادر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال دی. ملي ټلویزیون په دې اړه یو لنډ بیان ورکړی او ویلي دي چې طالب چارواکو او د افغانستان لپاره د جرمنی او هالند ځانګړو استازو پر اړیکو، بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزې وضعې د ښه والي په تړاو بحث کړی. د جرمني د ځانګړي استازي جاسپر ویک په حواله راغلی چې هیواد یې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. ښاغلي ویک د هغو 600 میلیونه یورو بشري مرستو یادونه کړې چې څه وخت مخکې جرمني له افغانستان سره ژمنه وکړه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې د فورتلی له لوی اډې نورو سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه. فورتلی په ورجینیا کې ده او له هغو اټو ده چې امریکا د لسګونو زره افغان کډوالو د موقتی استوګنولو لپاره ځانګړي کړي و. د کورنی امنیت د وزارت د اعلامیې له مخې تر دې دمه له فورتلی اډې څخه باندې 15,000 افغانان د امریکا په بیلابیلو سیمو کې هستوګن کړای شوي. تر دې مخکې د امریکا له ځینو پوځي اډو چې فورت مکای په سر کې ده یادونه شوې و چې افغان کډوالو شکایت کړی و چې د دوی دوسیو تر رسیدګي نه کیږي او ډیر وخت به برخلیک پاتې دي. د راپورونو له مخې امریکا د اګست 23 له افغانستان د لسګونو زره افغانانو په شمول څخه باندې 1,40,000 کسان وستل. د پاکستان پارلمان پر خزو د جنسي تیری کوونکو او د ماشومان د زورونی د عاملینو د خصي کولو قانون تصویب کړ. د پریکړه ورسره تر هغه وشو چې په دغه یواد کې پر خزو د جنسي تیری د قضیو شمیر زیات شو. د نوي قانون لمخې له حکومت غوښتل شوی چې د جنسي تیریو او د ماشومان د جنسي زورونی قضیه باید په څلور میاشتو کې دننه په محکمو کې وڅېړل شي او په اړه پریکړه وشي. د قانون په اساس جنسي تیری کوونکي به د خاصو کیمیاوي موادو په ذریعه خصي کیږي. کیمیاوي باندې باندې خصيانول د لړمحال لپاره وي او د جنسي اړیکو تمایل لمنځوړي. اوس دا قانون د پاکستان د ولسمشر عارف الوی لاسلیک او توشیح غواړي. د راپورونو لمخې د جنسي تیری یوازې 3% قضیه چېړل کیږي او پاتې نوري هم داسې پاتې دي. پاکستان چې له 260 میلیون زیات نفوس لري په ورځ کې لږ تر لږه د جنسي تیری لس قضیه راپور کیږي چې له نیمایي زیاتې په لورو پروتو او کلیوالو سیمو کې پیښیږي. او ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقوقو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړونې په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د دریمې کمیټې لخوا په 9 موافقو او 10 مخالفو رایو سره پرون تصویب شو. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دریمې کمیټې په دې پریکړه لیک کې د اعدامونو لوړ شمیر په پراخ او سیستماتیک توګه د خلکو بندیانول په قصدي توګه طبي درملنې او خدماتو ته د بندیانو د لاسرسي محرومیت د یوین په زندان کې له بندیانو سره ناوړه چلند او د مخالفانو د زورونی او ډارولو موارد یاد کړی دي. ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقوقو د ناقص د دغو ټولو سختو مواردو بي پري او خپلواک چړنه غوښتي. اخو په ملګرو ملتونو کې د ایران استاذي زهرا ارشادي دغه پریکړه رد کړي او له ایران سره ښکارا دښمنۍ بللې ده.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د دغه او نور خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي د افغانانو د یوازې پریښودو وخت نه دی. د بیرا لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل، افغانان باید داسې احساس ونه کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې له یاده وتلي دي. دوی نما د مرشد په وینا په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو وړاندې باید د بشري ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. له بلې خوا طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې سازمان د امنیت شورا ته یو یاده کړې چې اوس له افغانانو د مخ اړولو او د دوی د یوازې پرې خودو وخت نه دی. د برالاینز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغونډې وروسته نیویارک کې خبريالانو ته وویل، افغانان نه یوازې له یو سخت ژمي سره مخ دي، بلکې د خوراکي توکو د کمی او د اقتصادي سقوط په درشل کې دي. د میرمن لاینز په خبره بشری مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. هغه په اوسنی حال کې د افغانستان د یوازې پرې خودو د بدو پایلو په اړه هم خبرداري ورکړ.
د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د یو متعدل او راغنده ګډون پرته به اقتصادي وضعیت بدتره او تر پخوا به بېوزلي او بنسټ پالنه زیاته شي. طالبان هم باید د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په ځواب ویلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ ټول پوهیږو چې د اقتصادي او ټولنیزو سقوط د مخنیوي لپاره څه اړین دي. موږ اړتیا لرو چې د میلیونونو افغانانو د ستونزو او په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو د منډلو لپاره کار وکړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل، دوی چمتو دي له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو پاړه یو رون او ځواب ویونکی سیستم جوړ کړي، څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې کیدونکې مرستې بی ځایه نه مصرفيږي. د یوناما مشر زیاتوي، طالبان د دوی له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له غوښتنو خبر دي او هڅه کوي چې د دې غوښتنو ځنې عملي کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي، طالبان پوهیږي چې د نړیوالو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په خبرې دوی دا خبرې په خلاص غوږونو اوري او په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د میرمن لاینز په خبره له طالبانو سره باید ګډ کار ته دوام ورکړل شي څو مهم او لوی پرمختګونه رامنځته شي. هاخوا د برېټانیې صدر اعظم هم د افغانستان وضعیت نازک بولی او وای دولت یې له طالبانو سره له همکاري پرته بل لار نه لري. بوریس جانسن پرون په پارلمان کې د استازو د پښتنو په ځواب کې وویل د هغو خلکو لپاره چې تاسو یې په اړه خبرې کوئ برېټانیا مجبوره ده چې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. د هغه اشاره د افغانانو اوسنی وضعیت ته وه. د طالبانو حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ ژمنه کوو چې خپل تعهدات چې موږ کړي هغه عملي کوو، خو باید د موږ سره همکاري وي، ځکه د ژمنو ډېرې برخې تر دې تړلې وي چې موږ سره همکاري وجود ولري. هغه بېلابېلو برخې چې هغه مسایل چې تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري هلته همکاري وشي، داسې د سیاسي ستونزو پورې کوچنې موانع موجود دي، هغه لرې شي چې موږ لاس آزاد چې کار ته د تعهداتو د ژمنو عملي کولو ته.
په وروستیو کې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې باور خپل کړي، خو که څه هم د دوی په خبره اړیکې له نړۍ سره مخ په خکېدو دي، مګر لای هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو له نړۍ سره د سیاسي ستونزو ورهاخوا د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بحران خواته روان دی. وچکالي، کډوالي او د زیربناو لمانځه تلل هغه څه دي چې د برېټانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند د یوې غړې سارا جمپیان په خبره افغانستان د ځمکې پر مخ د دوزخ په څیر ښکاري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان ځانګړي استازي په خپلو څرګندونو کې په دې اندېښنه ښکاره کړې ده چې کله افغانستان سره مرسته ونه شي نو په دې هیواد کې به داعش او نورې ترهګر ډلې لا فعال شي. په دې موضوع مې په جرمني کې له یو میشت افغان تحلیلګر احمد خان اندړ سره خبرې کړې دي. ښاغلی اندړ، د دې موضوع په اړه په پیل کې داسې وویل
د امنیت شورا غونډه د دې په خاطر جوړ شو چې د افغانستان سره بشري مرستې وکړي، خو دوی په تیرو غونډو کې کله چې $2 میلیارډ اعلان کړ دا هم ویلي چې دا به د افغانستان اسلامي امارت ته نه ورکول کیږي، بلکې د نورو دولتونو او د خپلو مشخصو انجوګانو لخوا دا مرستې کیږي. افغانستان د ملګرو ملتونو یو ډېر پخوانی غړی ده. موږ په سیمه او د نړۍ او د وسر په خوا د افغانستان حکومتونه هم رسی کړی، اوس افغانان په ډېر داسې او اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دي. دوی مرسته باید د مو کې
د اندر سب داسې اندیشنه هم شته وای کچرته له افغانستان سره مرستې ونی شي او فقر او نیستی نور هم زیات شي نو اکثره ځوانان به د تروریستي ډلو غیژو ته ولوي شي، او خصوصا د داعش له درکړې اندیشنه ده. دا اندیشنه څومره جدیده؟
ډیره زیاته. موږ په لومړي سر کې خپل افغانانو هجرتون ته تشویش نیولی، ځکه زموږ کادرونه زموږ ځوانان چې د هیواد راتلونکی جوړوي دوی ټول په وتلو کې دي، او اکثره که چیرې دغه شرایط یا دغه د افغانستان په رسمیت نه پیژندل او دغه اقتصادي ناورین دوام وکړي، دا په دې معنی چې د نړۍ هغه توریستي ډلې به ډېر افغانستان ته مخه کوي او د افغانستان ځوانان به د پیسو په مقابل کې ځان ته جست کی، او دا به د سیمې او د نړۍ په ګټه نه وي.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې اوس د افغانستان تقریبا په ټولو ولایتونو کې دا ډله فعاله ده. دا اندېښنه تر څه حده پورې ستاسو په نظر جدي ده؟
ګوري، داعش په افغانستان کې قومي او مذهبي بیز نه لري. دا د سیمې وادونه دي، په ځانګړې توګه پاکستان ده چې د افغانستان له جګړې نه په د 1500 کلو کې ډېره ګټه پورته کړې ده. تاسو باور وکړئ چې یوازې $500 میلیارډ دوی د وزیرستان د سیمې په خاطر چې هلته توریستي ډلې منځي چې د نړیوالو په خاص وګړو امریکا ترلاسه کړي چې هلته برعکس پښتانه وژلي دي، هیڅ نه توریستي ډلې منځي بلکې هغو ته رشد ورکړي. نو اوس موږ ته دا واضح خبره چې په افغانستان کې داعش دی بل طالبان باندې زورور دي، خو که د سیمې وادونه وغواړي او د افغانستان بیا یو د جنگ لابراتوار جوړ کړي او دلته جګړې ته شدت ورکړي دوی دا کولی شي، ځکه د افغانستان اقتصاد خرابه ده، استخبارات قوي نه دي، او دا زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته به دا کلونو کې د جګړې اور او لمبې تازه ساتلي دي.
افغان تحلیلګر احمد خان اندړو.
Alla radio. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
زموږ شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني چپ دوله شپږ نیوي خبريږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو سره سش کال په هلمند کې د کوکنارو کښتونه زیات شوي او د دغه ولایت د تریاکو د پیر او پلور په بازارونو کې د دې نشه یي موادو بیه څو چنده لوړه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرل سو کښتونه ته وبور کوي. هغه د هلمند مرجی ولسوالی پر هغه د شتیزمو کوچی په خوا غنم کرل سش کالې د کوکنارو پراخ کښتونه کړي. غلام حضرت وایي سش کال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکي کال د کوکنارو پر کښ بندیز ولګوي.
سش کال خلک ډیر کړي ولی چې امارت خلک تریاک سش کال ډیر کړي.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیله خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته یې نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی.
کروی د ناتوانۍ د مجبوریا او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخته ستړیا ده. سخت ستړیا سره مخ یو د وچ ناتوانی کرو او امارات چې دی زوره ورده هم بندوي سیم بندیږي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شهر سره موږ مجبور مکلف سیم ولر تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکېدلی دي. نو موږ مجبور مکلف سیم په تاریخ کړو خپل کښت دوام ورکو او ستړي زر بدارو یو درغنه مو وزر جوړو وزر هر څه موږ تاریخ مو یې موږ کاټه کې موږ फायदा کوي موږ مجبور مکلف تاریخ څاره نه لرو.
د هلمند د تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دین شی موادو به تر په خوا څو چندل وړ سوي. دلته هم د تاریخو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشه یي موادو پر کرکیلې او خرڅلاو بندیز ولګوي. نو ځکه ډېری خلک په دې امید تاریخ په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي.
نوم مې نصرت الله دی. د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خرید او فروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د اتیا زره څخه شروع تر دوه اتیا زره پورې دغسې د تاریخو هغه ششان خرڅېږي. وړوالی په دې باندې راغلی چې امارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي. نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندیږي. نو چې بند سي بیا به بند کې ګرانښت شته خامخا.
د تاریخ موضوع چې را د وروره د سړی چې پنځه خلکې لري یوه د خپل ضرورت لپاره راباسي هغه څلور خوندي کوي یوه امارت یې بندوي. یعنې امارت داسې بندېدنه دي چې انور دولت خو دا شل کاله وواله کمپینونه نه ودورې ویست هره خوا یې وکړل نیکړه بند دا داسې بندوي چې په تلاک په راډیو کې هله ته ووایي چې تاریخ بند که دلته په جګر د نړۍ کتاب په جګر افغانستان کې تار ولیدی نو په هغه ورځ بالا دا امارت نه دی. امارت
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د پلان او همغږي سرپرست مدیر مولوی حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولي او وایي چې حکومت به هغه مهال د دغه نشه یي موادو پر کرکیله او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په نورستان کې له نږدې یو کال وروسته طبي کارکوونکو ته معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته درمل لیږل شوي دي. اوس قرارداد سویډن واسطه سپارل شوی دی. صحي کارکوونکي او خلک په دې قرارداد خوښ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې صحي کارکوونکو په تیر یو کال کې د ماشونو د نور کړې او ولسونو یې په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د نشتون له امله ډېرې ستونزې وګاللې. تیر حکومت په زلونو د حل کولو ژمنې کړې وې خو پرې بریالی نه شو. د 2020 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه دغه روغتي مرکزونه د سویډن موسسې ته په قرارداد ورکړل شوي چې مسؤلین وایي ټولو ته درمل رسولي او صحي کارکوونکو ته هم د ماشونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. په نورستان کې د سیوډن مؤسسه مشر ډاکټر عبد الله روان ازادي رادیو ته وویل
ټول کلی د کور د نورستان کاغه لري پراته دي کله زیدي هغه کافی دوا لري ټول کلی کو د فعال دی او دوی ته د ناروغانو د غذا د نوکریوال پرسونل غذا د دوی هغه مصارفات هم ورکړ شوی دي معاشات پرونی پهلو ټول پرسونل به خپل معاشات تر سبا غرمې پورې به ټول پرسونل مخلي دا د اکتوبر د میاشتې معاشات امبولانسونه هم جوړ کړي چې خراب امبولانسونه څلور امبولانسونه
د یاد ولایت صحي کارکوونکي هم په دې خوښ دي چې له یو کال هلو ځلو او شکایتونو وروسته دوی ته معاشونه او روغتي مرکزونو ته درمل رسول کیږي د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز کارکوونکي عبدالصبور کریمی
لله الحمد د نورستان مظلوم صحي پرسونل ته د یو کال ځنډ وروسته هغه د سویډن د محترم موسی لخوانه د اکتوبر د میاشتې معاشونه اجرا شول صحي مراکز ته د دواګانو سپلای شوې ده د نورستان ولسونه او خاص کر صحي پرسونل د ازادي راډیو له محترم ادارې نه هم مننه کوي چې هر وخت کې زمونږ د مظلومیت او د محرومیت آواز هغه نړۍ ته زی دخل ورګانونو ته چارواکو ته رسولې ده او موږ تر ډیره مننه او قدردانی کوو
صحي کارکوونکي له طالب مشرانو د هېډ مؤسسي مسؤلینو سره د دوی د یو کال د معاشونو او د بې وسه نورستانیانو د حقوقو حساب کول غواړي د نورستان اوسیدونکو په افغانستان کې د طالبانو قدرت ته لرسیدو سل ورځې پوره شوې او په دې سل ورځو کې څو ځله ژمنه کړې چې د هېډ مؤسسي مسؤلینو څخه به د نورستان د روغتي کارکونکو د معاشونو او خلکو ته د خدماتو د سم نه عرضه کولو پوښتنه کوي خو د تیر حکومت د چارواکو په څیر دوی لا هم په دې نه دي بریالي شوي چې د هېډ مؤسسي مشران پیدا او حساب ورسره وکړي د خلکو په خبره چې دا هېډ په نوم مؤسسه د سمنګان او تخار اوسیدونکو او صحي کارکونکو هم د نورستانیانو په څیر ستونزو سره مخ کړي په تیر یو کال کې ازادي راډیو ډېر هڅه وکړي چې د یادو ستونزو په اړه د هېډ همکار مؤسسه د مسولینو نظر هم واخلي خو خبرو ته نه دی حاضر شوی طالبانو هم د روغتي کارکونکو د غوښتنې په اړه تازه څه نه دی ویلي
د نورستان په گاونډي کونړ کې بیا شون کې وای د ماشونو د نشټوالي لامل له غنو ستونزو سره مخامخ شوی دی د دوی په وینا په کورونو کې څنو او د کور وسایل خرڅ کړل څو ځان او ماشومان ته پر ډوډۍ رانیسي د نورستان د کونړ د پوهنې ریاست مشان بیا وای چې ډیر ژر به شون کوته د ماشونو ورکړه پیل کړي په دې موضوع هم راپور لرو
دا د کونړ مرکز اسد آباد اړوند د کرهالی هلکانو د منځنی خونځي اوم ټولګی دی خون کې امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نمونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي د خون کې امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي خو بیا هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دی اغستی په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مټول بازار تر او استلاغه هم په داس یو بای مو خاص کړ چې د خې پښتنه ایم کاوه ځکه چې لمنګ لا اولادونه چې لمنګ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبع موږ نه درلودل د خپل بجو لپاره نفقه پیدا کو نو موږ ډیر زیات ستون سره مخامخ یو داس یو سازانو چې هغه په کرای کورونو کې اوسېدل هته د کرای هغه د پوره نشو ادا کوله هته د کورونو مطلب وستل شوی دی په ډیر زیات ستون کې د مشکلاتو کې دي
د ماشونو نشټون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او گریوان کړي د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نور هم وزندگی نو ډیره هم مسلکی به د دندو پر خودو او د نورو کارونو پیل کول ته ارشی چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډیره بد اغیزه وکړي په کونړ کې د خون کو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی
خون کو ته د درې مشت کیږي چې مارشاد ندی ورکړي شي ډیر زیات په بد حالات کې دي کورونه اوسمه کې خرڅ کړي د کورونو سامانو بازار ته راويست خرڅ کړي زکه چولادونه تنه پقه غواړي خوراکی توکی څوک قرض نه ورکوي نور که خون کی ته دغه ماشتون زه حل نشي ماشور نکلی شي نو مجبور دي چې خونځي بند کړي خزینه خونځي هم تر شپږم نه پورته بند دي کدا به خونځي هم بند شي ملک به د بی سیوادی او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین برامن ته شي
خون کی له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد تعلیمی ادارو ستونزو هواری ته دی ځانګړی پام وکړي د دوی په خبره چې همدا خون کی دي چې هیواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دینی عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تیرېدو لوړیږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزي مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مند دي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل:
تیر د صد میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلی دي. که کومې ولسوالۍ ته نه یې رسېدلی، ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاذ کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د معاشونو د پوره کولو په رابطه الحمدلله زموږ مشرانو موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د معاشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې دغه ستونزه شتون لري. په قندهار کې تیره اونۍ ښوونکو کاربندیز هم اعلان کړی، خو لا یې مشکل نه دی حل شوی. که څه هم د ماشومانو لپاره د نړیوال وجهي صندوق یعنی یونیسف مسؤلینو ویلي وو چې ښوونکو ته به دوی معاشونه ورکوي، خو افغانستان سره د نړیوالو لخوا د نورو شوو ژمنو په څیر یاد ژمنه لا هم نه ده عملي شوي. ښوونکي وایي له یوې خوا معاشونه نشته او له بل پلوه په بازارونو کې د خوراکي او سوند توکو نرخونه د هرې ورځې په تیرېدو لوړیږي او اخستلې د دوی او د نورو بې وسه خلکو له توانه وځي.
په کندز کې د بسکشۍ یا اوزلوبې مسابقې پیل شوې دي. په دې ولایت کې د بسکشۍ لوبه عموما د منی او د پسرلي په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي کیږي. بسکشۍ د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډېر مینوال لري، او نن سبا په کندز کې د دې مسابقې لیدو ته ډېر خلک ورځي. له کندزه په دې اړه راپور لرو.
په کندز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بسکشۍ خزاني سیالۍ پیل شوې دي. د کندز د بسکشۍ د فدراسیون مرستیال قیم خان وایي چې بسکشۍ د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي.
فضل خدا بساب صمیمیت و برادری بساب بسکشۍ آرام بساب امنیت.
د بسکشۍ خزاني لوبه په آرام فضا کې جریان لري. په دې سیالۍ کې د خان آباد، چارداري، علي آباد، امام صاحب، قلعزال او د نورو ولسوالیو چپ اندازانو ګډون کړی دی. موږ له اسلامي امارت څخه مننه کوو چې د بسکشۍ لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی.
د بسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي، دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. اسماعیل پلوان ازادۍ راډیو ته وویل: د کندز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشۍ لوبې ترسره کیږي، د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي. د بسکشۍ یو مینوال 50 کلن حضرت خان ازادۍ راډیو ته وویل:
دا بسکشۍ د سیو بازی د جراید مو ته پلار یو کونه پاتې ده، او دا یو ښه بازی ده چې د خلک ځین شاهد و. جنگ جدل نشته، وطن ګرامي ده. دا مخلوق ګور چې داخلي د تسلیمو تماشاچا نستي، خپل سیرو صحبت کوي، څوک څوک غرزار نه دي او قرار قرار ده.
د بسکشۍ یو بل مینوال جمعدین له خپل ماشومان سره له امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغه لوبې نندارې ته راغلی دی.
دا یار وخت اندغه ته قراری او اندغه ته وطن او آرامي راول موږ ته وته کې نو جنگ او جنجال ډیر خسته کړی. سړی کال به چې تقریبا ما عمر دا د چین اندغه لوب په افغانستان کې روان ده. اندغه ډیر خلوب ده.
د بسکشۍ د لوبې وسیله یو خصي هم خ غټه وزوي چې له حلالول او د نسل پاکول وروسته بیا هغه د څلورویشت ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کیښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت ډیر شي او د خوسی وزن له 40 څخه تر 50 کیلو ګرام پورې وي. خو چاپ اندازان وایي چې اوس دوی د بسکشی په لوبه کې له مصنوعي خوسی څخه ګټه اخلي.
له دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې مخکښې ښځې پروګرام هم لرو، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واورئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. لاینز دا خبرې بیګا امنیت شورا ته په وینا کې کړي. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. په دې مرستو کې چې اندازه یې 14 ټنو ته رسیږي، اوړه، غوړي او ځینې نور اړین مواد شامل دي. د افغانستان لپاره د جرمنی او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللي. د طالبانو حکومت ویلي دغو ځانګړو استازو نن په ارک له ملا عبدالغني برادر سره خبرې کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې د فورتلی له لوی اډې نور سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه. د راپورونو له مخې 25,000 افغانان په دې اډه کې په 2 میاشتو کې دیر شوي وو. د پاکستان پارلمان پر ښځو د جنسي تیری کوونکو او د ماشومانو د زورونې د عاملینو د خصي کولو قانون تصویب کړ. او ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقونو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړونې په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ.
صفی الله ستانکزی و چې لنډ خبرونه در واورول، و سم سپورتي خبرونه واورئ.
په کابل کې د سوپهنې د سیالیو په دوام ټاکل شوی نن د سوپهنې لوبغاړي په نهو برخو کې له خپلو سیالانو سره لوبې وکړي. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته ویل په دغو سیالیو کې به د 8 څلوېښت، 15 شپېته، 3 شپېته، 8 شپېته، 1 اویا او 15 اویا کیلوګرامو وزنونو لرونکي لوبغاړي په خپلو کې سیالۍ وکړي. د ښاغلي قاریزاده په خبره دغه سیالۍ د 180 ورزشکارانو په ګډون د اقرب میاشتې په 15مه د اولمپیک ملي کمیټې د سوپوهنې په جمنیزم کې پیل شوې او د شپږو ورځو لپاره به دوام وکړي. په دغه سیالیو کې له 1 تر 8 کلونو عمر لرونکي لوبغاړي ګډون لري. دغه سیالۍ هر کال د کابل ولایتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د انتخاب هدف ترسره کیږي، چې د سیالیو په پایل کې بل 180 کسانو څخه شپږ غوره لوبغاړي د کابل ولایتي لوبډلې ته انتخاب شي. د کابل فوټبال لیگ د بی ګروپ لوبو په دوام د انصاري لوبډله د سباون او د یما شهید لوبډلې بده او د یمای شهید لوبډله به د جوانان په وړاندې د لوبي ډګر تلاړی شي. په پرونی لوبو کې ستاري ازادي د متحد چارني په وړاندې ولوبیدا او ترمنځ یې لوبه مساوي شوه. د دې ګروپ دویمه لوبه کې د سولې لوبډلې د یارانو شمال په وړاندې لوبه وکړه او په دې سره د سولې لوبډلې وکړه شول د څلورو ګولونو په وهلو سره سیاله لوبډله ماته کړی. د یادونی وړ ده چې په بی ګروپ کې دروستا او جوانان شیوا لوبډلې ولوبیدې او لوبه مساوي پای ته ورسیده او په بل لوبه کې قطر اف سی وکړه شول دیو ګول په وهلو سره رهفا لوبډلې ته ماتې ورکړي. په دغو سیالیو کې دیش لوبډلې په څلورو ګروپونو کې په خپلو کې سیالۍ کوي. د ګول نړیوال ویبپاڼې د 2021 کال د فوټبال لس غوره لوبغاړي معرفي کړل. د دغو غوره لوبغاړو په منځ کې د بارسلونا پخوانی او د پاریس جرمن اوسنۍ لوبغاړی لیونل میسی د 2021 کال غوره لوبغاړی بلل شوی. په همدې حال کې د ریال مادرید پخوانی او منچستر یونایټد اوسنۍ لوبغاړی کریستیانو رونالدو دویم او د بایرن مونیخ پولندي ستوری روبرتو لوفانسکی دریم غوره لوبغاړی بلل شوی. د لیورپول مصری لوبغاړی محمد صلاح څلورم او د پاریس سن ژرمن فرانسوي لوبغاړی کیلیان ام پینزم ځای خپل کړی. د 2018 کال د غوره لوبغاړو شپږم او اووم ځای په ترتیب سره نارویجی ایرلینګ هالند او ریال مادرید لوبغاړی کریم بنزیما ته ځانګړي شوي. په دې توګه اتم تر لسم مقامونه د چلسی لوبغاړی کانته، د منچستر کوین دو بروینه، د منچستر کوین دو بروینه او پاریس سن ژرمن نیمار خپل کړی دي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحبای پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې له سیاسي کارپو او خبريالي امینه وردک او د تلویزیون له ویندوی هوسی احمد زی سره خبرې کوو. امینه جان ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
تاسو نه هم مننه چې تاسو مو بلنه راکړه. سلام ټولو ته.
ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دوی اعلان کړ او ګڼ خبريالان له خپل دند ګوښاس ول، تاسو د خپل کار تجربه له مشر سره شریک کړئ چې تاسو آیا اوس کار ته ځی که تاسو دند هم لبینه تللی ده؟
رسنۍ ورځ تر بلې مخ په پرمختګ دی او وده کوي، خو زموږ افغانستان کې هر ورځ چې تیریږي رسنۍ شاتګ کوي. د میډیا او د طالبانو ترمنځ او د رسنیو د طالبانو ترمنځ لوی ستونزه دا پراته ده چې طالبان تل دا نیوکه کوي چې دوی ولې پر موږ باندې نیوکه کوي، ولې انتقادونه کوي، ولې پیښې دا ډول د دوی پر خلاف باندې انعکاس ورکوي، هغه څه چې دوی غواړي ولې دا ډول د رسنۍ په هغه شکل باندې چې دوی غواړي او موضوعات ولې خلکو ته وړاندې کوي نه. نو دا هغه ستونزه ده چې طالبانو د شلو کلونو را په دې خوا خپلو هغه وسلوال ټیم ته دا خبره کړې ده چې رسنۍ د دوی پر خلاف باندې چلیږي. په اصل کې دا خبره نه ده، د رسنیو دنده ده چې حکومت باید هغو کارونو ته متوجه کړي چې هغو کارونو کې ستونزې پرتې وي، نیوکه وکړي تر څو حکومت ورته نور توجه وکړي او د نور موضوعاتو مخه ونیسي، د بدبختیو مخه ونیسي. او بل لکه څنګه چې تاسو وویل چې ورځ تر بلې د خبريالانو وضعیت پر افغانستان کې مخ په خرابېدو دی، بلې د خبريالانو د فدراسیون له سروینه هم دا معلومیږي چې وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. او موږ ګورو چې هر ورځ په ولایتونو کې، په مرکز کې او په بیلابیلو ځایونو کې خبريالان له پورا او په پراخ کچه باندې دوی له واکونو سره مخامخ کیږي. په ټول افغانستان کې 135 رسنۍ چې خپل فعالیتونه د طالبانو دراتک سره بند کړي دي. او وزره کارکونکي، خزینه کارکونکي او نارینه کارکونکي په دې کې په مختلفو برخو کې چې پر رسنوي کې په خوا کارونه کول، یو تعداد کسانو یې هیواد پریښی، یو تعداد کسان دننه په هیواد کې د اوسني حکومت د ډار نه دوی راوځینه کار نه کوي، خپل کار پریښی دی. او چاپی رسنۍ ته کوم وګورو ډیر سخت ځپل شوی دی. 1500 چاپی رسنۍ چې په افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نامو باندې چې دوی فعالیت کوي، نن موږ ګورو چې دا کچه ډیره ټیټه شوې ده. نو خلکو کې ډیره سخته ویره پراته ده. رسنۍ هغه خپل استقلالیت متاسفانه چې ورځ تر بلې له لاسه ورکوي، او طالبان په سمه توګه باندې رسنۍ کنټرولولای نشي. دا باید دوی په یاد ولري چې رسنۍ د زور له لارې نه کنټرولېږي. د کنټرول په خاطر باندې باید دوی یوه سمه پالیسي، سمه اداره او مدیریت رامنځته کړي، او تر څو دغه مدیریت او پالیسۍ پر اساس باندې خپل کار مخته بوزي. رسنۍ د پریکړې په هر ټولنه کې رسنۍ ته اړتیا لري. او اوس خو ټول نړۍ ډیجیټل نړۍ ده، او هر چا سره رسنۍ شته. که دوی دا وایي چې موږ په دې انحصار او په دې ډول پارسي او کنټرول باندې چې د زور لاره مخته ځي او رسنۍ به کنټرول کړي، یا هم خبريالانو تهدید دوی لوړ کوي، نو په دې طریق باندې دا کنټرول نه نه او موضوعات نشي پټولای. ځکه زه په اوس وخت کې زمونږ د هر وګړي سره ټلیفون شته، مجازي رسنۍ شته، چاپی رسنۍ شته، او بل ټلویزیون، رادیو، هر څه موجود دي، او هیڅ موضوع پټیدل امکان نه لري. نو ښه دا ده چې باید یوه غوره پالیسي رامنځته شي. دا به هم د اوسني حکومت یو غوره کار وي، هم به د رسنیو لپاره چې اوس بشماره خنډونه رامنځته شوي دي، دا به هم کم شي، او ورو ورو به پرمختګ ته لاره پرانیستل شي.
که تاسو د خپلو زده کړو او فعالیت په اړه یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ.
مخکې له دې نه چې زه د معلوماتو په اړه باندې خپل فعالیت په اړه باندې تاسو ته ووایم، ملالۍ جانې، ګورو چې په اوسني وخت کې او د افغانستان په تاریخ کې په نورو حکومتونو کې او تر نن ورځې پورې د درې میاشتې کېږي چې د دوی حکومت دی، نو په پراخه کچه په ټولو برخو کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. اوسني حکومت کې یوازې مېرمنې د رسنیو په برخه کې لبد مرغه ځپل شوی نه دي، مونګورو د تحصیل په برخه کې دوی وځپل شوی، په اقتصادي برخه کې دوی وځپل شوی، د کار او فعالیت زمينه ورته بند شوه، دفترونه ور باندې بند شول، د خزو اړون کوم وزارت چې و دا ور باندې بند شو، همدارنګه په نورو ټولنیزو برخو کې د حکومت د جوړولو په برخه کې چې نور مخ کې کار او فعالیت کوو، خي برنامه او پالیسي به حکومت وړاندې کول او خپل نظریات به ورسره شریکول. نن ګورو چې ټولې دروازې د میرمنو په مخ باندې تړل شوې دي، او دا وضعیت که نور هم دوام وکړي، نور به هم به رسنۍ هم به نورو برخو کې مونږ په پراخه کچه یو لوی ناورین به رامنځته شي، او دا د افغانستان د اوسني وضعیت پر ګټه نه یوازې د اوسني حکومت پر ګټه نه ده، بلکې چې سیمې ته نږدې هیوادونه او نړیوالې ټولنې ته هم پر ګټه باندې نه ده. او کلونه را په دې خوا په رسنیزه برخه کې ما فعالیت کړی، او همدارنګه بنسټونو هغه بنسټونه چې د بېوزله خلکو سره یې مرسته کوله په دې برخه کې ما کار کړی، ټولنیزو مسایلو کې ما ونډه اخیستې، او بل حقوقي او مدني فعالیتونه دا زما په دو برخو کې ما دنده کوله، دنده کوم، او هیڅ کله زه دا حق نه ورکوم چې هغه څه چې ما ته اسلام قرآن راکړي هغه زه هیڅ ته حق نه ورکوم چې هغه زما نه واخلي. تعلیم زما حق دی په هر ډول، حتی که زما سر لړ شي زه دا کار کوم، او زه دا زمينه ځان ته کورنۍ ته او همدارنګه خپلو خویندو ته تر کومه حده پورې چې زما توان دی د دوی لاسنیوای به وکړم، او د غږ پورته کول دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. په هر ډول چې کېږي زه غواړم چې د میرمنو د خویندو غږ ووسیږم، او د دوی ستونزې او غږ تر نړیوالو پورې ورسوم، او دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. د بېوزلو سره مرسته وه چې دا هم که څه هم لبد مرغه د دوی پر اتاک سره ما دغه فعالیت له لاسه ورکړی دی، او زه اوس فعلاً پر کور یم، او ما ته د تګ اجازه نه راکول کیږي، او تر نن ورځې زه ورته په تمه یم چې دوی کله دغه امرسانی به خلاصوي، او میرمنو ته هغه خویندې هغه میندې چې زما په رقم باندې د امداد رسانو موسسو سره کار کوو، او بېوزلو کسانو سره، د بې ځایه شوو کسانو سره، یا هم په رسنیو کې دنده درلوده، دوی تر اوسه په تمه دي چې کله دغه زمینه ورته مساعد کیږي چې دوی لاړ شي خپلو فعالیتونو ته. او دا بهانه خو لنځ نه منم چې دوی وایي د امنیت له کبله مونږ دوی ته اوس اجازه نه ورکوو، دا یو بهانه ده. دوی اصلا د میرمنو حضور، د میرمنو شتون ته احترام او ارزښت قایل نه دي، او د انسانیت له نظره دوی د نارینه و سره مساوي نه ګڼي. او دا خبره چې له بده مرغه چې مونږ د دې پر ځای باندې چې زمينه سازي وکړو، د دې پر ځای باندې چې د میرمنو ملاتړ وکړو، دوی ته خنډونه جوړوي، او دا محدودیتونه د دوی پر ګټه نه دي، او دا محدودیتونه نشي کولای چې میرمنې د کار او فعالیت نه پرېږدي. اوسنۍ د افغانستان میرمنې خویندې پخوا هغه پخوانۍ میرمنې نه دي چې دوی چوپ اوسیږي، دوی به د هر تهدید، د هر محدودیت او د هر وضعیت سره د تل په شان باندې په مبارزه وکړي، او د خپل حق غوښتنه هرومرو کوي.
اوس هم زه ارزم د دې خپرونې دوهمې میلمنې ته حسی احمدزی چې د تلویزیون ویندوی ده. حسی جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي په دې خپرونه کې.
سلامونه ډېره زیاته مننه ژوندۍ ساغلی بشید. باندې نجمي سره سلام دی د درنو اولیدونکو اولیدونکو د ټول کسان د سلام وړاندې کوم چې همدغه زمونږ خبرونه او رسمنه نه مهرباني
حسین جان تاسو د امینه وردک سب خبري واوریدلې تاسو ک د خپل ژوند په اړه باندې مشته یو څه وایست
د دې زه ته مننه ژوند دې په افغانستان کې نه وځي دا چې زه هغه په درسنه په دغه کې مفالیت کړی الله تعالی ورنه لرو دې ته ته دې چې د افغانان انجینر دې په لوي چې په افغانستان کې لکلون کلون رئیس دې دې ته احمد استل دا حڅه کوي دا ډیر وسل دې شبل اخره ا د خپل دې درته درجه ته ورسېږي چې هغه کوم د احمد چې دې سل دا کې د ذکر په برخه کې هغه ک د درسنه په برخه کې هغه کلور و په نور دندې په برخه کې بیکار کړل دا اقل من زاس دا فرصت د دې ته پیدا شوی چې د کوم ځواکونه چې دلیل دي نن ورځ لمده ته خبرې استفاده کوي په لور به مرغن تدبیر شمه فعالیتونه په خپل تاسو مو مشاهده حال چې په افغانستان کې هرڅه په ټاپه درېدلې دي هغه که خوانیز بهیر یا هغه که د وظایف په برخه کې یا هغه که هر هغه برخه چې په افغانستان کې څه د پتیری شول کولم چې بل څه راوړنه درلودلې وي کارونه کوي دي اوس په ټاپه درېدلې دوه خو نه امید په کوم کې پاتې شي دي هیڅ څه مرجنه څه چې د اقل د دې د आवाज او ری چې بل اخره دې په دغه برخه کې زحمت یې سره دې کوي کارونه کړې دي نن هغه ورځ چې هغه هم د خپل ځان د دفاع لپاره د خپل ځان د تحصیلات د پرمختګ لپاره دې باید کړی چې د خپل واد لپاره دې کار کوي خو بل مرغه چې د دې आवाज د خپل دې شتنه په افغانستان کې شمیر د ستینه چې هغه سم لا هم د خپل په برخه کې دې چې د خپل د فعالیتونو په برخه کې چې خو ته ډیر پر دغه بنسټونه د ټول خیالي او د اصلي خو د خپل په نوم باندې دې پروژې واسطه یې په افغانستان کې لوی فعالیتونه مثال اده چې پوتنی الله څخه دغه انجینی د خپل د درسنې د دګر انجینی د دې د سخت شرایط کې باندې پاتې دي خو بده مرګه کوم فعالیتونه چې بیا شمیر بنسټونه د دې په نوم باندې مخ تاړلې پروژې به دې په نوم باندې اخیستلې او سمغه بنسټونه له بهر وتلي دي او له بهر څخه یو نیم आवाज راوچتوي چې واکه د افغانستان کې انجینی درس ویل کې زحمت ویل او د دې حق وړل شوی بالکل د افغانستان کې د انجینر حق وړل شوی هغه د درسنې په دګر کې دی هغه انجینی دي چې اته اوس په پانتونونو کې پاتې ځکه چې نیمه چې په پانتونې کې ورسته یې سمستر د چې بل خبره وي باید خپل لوړ زده کړې ختم کړي دی او سند تر لاسه کړي خو هغه دې چارې جنې ټول په کورن باندې به سر به سر نوښت پاتې دی چې په کوم دي چې څو د اسلامي مراد د یو تصمیم چې مونږ جنو شي کولای چې هغه باید پانتونې ته ورسي یا د هغه د مکتب ته ورسي دا چې په دې باندې دې ځینګار کوي چې موږ هم خو ته په ټول کې یو حق ورکوم دوی ته ځای ورکوم هغه کوم حق چې دین اسلام او شریعت دې لپاره وځه کړی د دې پر اساس باندې مختص خو به د امریکا ټول څه پورې دا کوم څه دي شوی چې انجیر هغه می چې لري چې دوی په راشن کلون کې چې د لاسرونه د لګري اده خال نن هغه ورځ چې دوی کولای شي په دې ډاټ سره په دې اطمینان سره خپل دغه زحمات سره دې استفاده وکړي دلته په افغانستان کې د تحصیلي برخه کوم غطا سره د دې په دې سخت شرایط کې انجیر درس ویل د ذکر کړی اته دا چې کورنۍ دي چې تاسو خپل فرصت لپاره شمل دي خو دې د ذکر په برخه کې به کوشش کړی چې هغه د څو ځای ته ورسیږي چې افغان انجینر له نورو ودونو سره سیال پاتې شي افغان انجینر په نړیواله ډګرونو کې دی وځلېږي دی چې د افغان انجینر د افغان خځو هغه مظلومه طبقه چې په افغانستان کې ترونه پورې پاتې شي د ټول دې ټول په افغانستان کې تر په وړاندې شي د لاخره د خو برخه ته ډیره چې دی کوي خو په دا مرګه فکر کوم ترونه پورې هیڅ د کوم نه حافظ د کوم باندې نه پیدا شي ا د خپل من خپل دا غاغور ورته یو خپل आवाज چې کوي چې دا زموږ حق دی دا زموږ مسلمان حق دی چې موږ په دې سخت شرایط کې کوي انتحار شې د کله فجار شې د کله د جن مسله را مسته دي یا د نور وصله او ډول فعالیت د خبره اعلان دی انجلو د ذکر د بهیر په مقابل کې خان واقع څه ودی د دوه ټول سره سره موږ د ټول ریسک وخت غړ باندې اخی څه د موږ وتیلې او څنګه خپل درس او څنګه خپل کار کړی دا او له هم په دغه امید چې د اقل موږ باید دا اوس ټولې نه کې باید فعال پاتې شو لکه څنګه چې د نور ټولې نه انجلو د اخی فعالیت کې کار کوي هغه نارینه سره په پیو لیول په سټیج په یو ځای کولا رسید خپل حق خو خپل خپل आवाज او چکر دی په لور باندې موږ هم د تریسه پرې په افغانستان کې هتا کلم لري حقوق چې څه ته باید ورکړي هغه د ځکه کړې ده چې پر دې خبره ته موږ نه شو رسیدلې نو دا غوښتل چې اتیر شل کلونه کې د ځکه د بهیر په برخه کې یو لوی اندېښنه او تشویش د جنل لپاره ده چې ا د خپل د لمړنۍ حق اسلام او مخدو ته ورکړي چې بس اسلام او د شریعت په اړه د دې خبره کې همکاري وکړي د حقوق د بیت په ځای کې چې جنل ته د اجازه ورکړي چې هغه ورشي ا د خپل تحصیل او ځکه دی د پرمخې بیا پات چې په لوی بنسټونو په لوی اداراتو کې د خپل کار کول هغه بیل بس کېدل شي چې چې اسلامي مراتب وړي په دې برخه کې باید همغږي وکړي په دې برخه کې همکاري وکړي هیڅ د حکومت نشته چې چې هغه د پرته له خود ځکه خپل کومه جوړي لکه څنګه چې ویل کېږي په خزه د ټولنې او د یو جامع لیمه برخه تشکیل بالکل افغانستان کوم د سلسله چې چیرې خزه په ټولنې کې کارول کوي دې د سوند د چټ خپل هم دغه د سلمي مرکز ورک ورسره مخ مخ شي نو احيانا دلته په خزه کې یو ډېر یو شمېر مشکلات پیدا شي چې دوی نشي کولی داخله کول خپل چارې پیدا مور کړي دوی لمن دي چې د سلمي مرکز سره اډقال من خپل د لمرني حقوق ته لاسرسي پیدا کړو.
هوسې جان تاسو یادونه وکړه چې جنو په ډیره سختي سره خپل زده کړې کړې دي په افغانستان کې. تاسو د خپل ځان په اړه باندې کومشته یو څه معلومات راکړئ چې تاسو تر کومه پورې زده کړې کړې دي او بیا څنګه کار مو کړی دی؟
دلته موږ په افغانستان کې په داسې سیمه کې اوسې چې تا ارزاغه د انجونو وکړ لا هغه شرم غړي بیا پات څخه چې رسنۍ تر وځلې یا په خپل پندون ته دي تر هغه نور لوړې زده کړې کوي. دلته ما په دې سخت شرایط کې تاسو د خپل دین کورلې دین فاميلیونو له ارخم ګواخل سوي یا ماته وې سي دي چې دا ډیر بد ده چې دې پندون ته دي کینیا له کار سره درته یا لا دې څه ته دي تلویزیون کې کار کوي ته یو ډیر چیلنج زما په مقابل کې خو سره لدی نه زما د خپل کورنۍ سپورت هي ما تر سره او چې بل افرا ما خپل لمرني زده کړې تر لسانس کې پرور رسولي چې زلړ اته سلولین بجې بدل کورته خواتین تر وځي باید پنځه ته په وخت سره ورسې او ما نه درس مسلسي دا هغه حالت چې په سلور کلونی کې مال تپیر کول بل اخره تر لسانس کې مختلف ذکر ورسولې په چې به معاصرې په ورخه کې نو موږ په ځان ورکړو چې بل اخره باید اګه قضاوت موږ دل ذکر به یې یا د ذکر مکه لوړ سي پی ایچ ډی تاسو ورسې خو له بده مرغه چې نو اسلامي امارات لږه تحولات بل تر موږ سره هغه څه چې باید د بهیر د ذکر بهیر لکسل خان سره مخامخ ته اګه د اقتصادي ستونزې له کبله تاسو وایي یا دغه په نور د مشکله دي چې دا څه له کبله تاسو پر موږ په دې نه توانې دي چې دا خپل خپل زغب د ماستری کوم پروګرام چې د دې په لارو چې د لاس د مختلا شي په چې دې د درسنه په دغه کې ما د پنځون په جریان کې په برخه کې کار تل کړو هغه چې ما وختل د پټي او فال جنې پات چې په دې نه کې چې زما په واسه کې بیا چې زو سره علاقه لرم د خپل د برخه کې خپل ځان ورسوم او کوم هدف چې ما خپل ځان لپاره ټاکلی دی د هدف ته ورسېږم ته به د پروسه په رسنیو کې زه خپل هدف تر رسیدلې يم زه خپل خلکو ته زمبېغه رسنیو لاري خدمات کوم هله چې ټول نه هوادواله ته د خدمات د قناه وړ وګدي نو په مجموع کې د لوړ زده کړو په برخه کې تاسو ته زموږ د زده کړې نیمه پاتې شوې ده بدبخت نه چې ورسول دي ممکن شاید موږ د زده کړو ته ورسي دي شاید نو ورسي دي بل تل قسم چې نوران د تاسو له بیل بل څه دي په دې سره چې موږ مخکې خان جوړولې شي تر څنګه یې په مثلا چې ډیر زړه جدينه ګونه د زموږ پر مقابلین فصل ته خبره چې په افغانستان کې د ژورنالیستان د بخصو د انجونو وضعیت څومره بد په څیر سخت شرایط کې دی راوځي دا څنګه کې چې په لسوالۍ کې یو جنې کار کوي د علاقې څخه راوځي یو خار ته ذکر کوي په مجموع کې دا غوښتنې دی وننګو دي چې سره له دې مر بیا موږ هم کوشش کوو هڅه کوو چې خپل هدف ته ځمور او راځو وظیفه ته خپل د غدل د مجاري نشته لیدل.
تاسو اوس یادونه وکړه د خبرو په پای کې چې تاسو اوس هم کار کوي کار ته ځي د دغه کار پر مهال باندې د درومیاشتو مخکې چې طالبان وخت نه ورسېدل او اوس ترمنځ څه فرق ویني
د تیر کې کڅم جورنالستان په تیر حکومت کې څومره چې آزاد لاس یو خبريال بیتولري مثلا تر لاسرسي ولري لبه د مرغه موږ په تیر حکومت کې ملي محدودیتونه سره مخامخ ولول تم خاصې ځکه موږ تنه راکول کېدل چې د ګلو مورګ باندې باندې واتي باسه لري یا ریپورت پرې جوړ کړو اوس په دې حکومت کې موږ داسې مشکلات را پیدا کړي چې خبرلان محدود شوی دي هغه څه چې د خپل بي په مغه د خپل د ګړې پښتنه چې دي باید له مسول چارواکو څخه څخه طالب چارواکي هغه ته یو بل کس وی چې بل اخر هغه د خبرخه کې مسول دي هغه ته پښتنه وشي موږ نه شو کولای چې په تاسو ته په دې لوبي څخه د خپل پښتنه کوو چې راځي نه موږ پښتنه کوو چې تاسو دې په سدونو شې دي اداره چې هغه بي ته موږ ته اوال راکې چې تاسو دا څه ویلي دي که ممکن بل څه تاسو دا څه وایي چې تاسو خپل دفاع له تور کې نو په مجموع کې محدودیتونه سره خبر لانه په مقابل کې مثلا ته الله سره محدوده او د هغه څه چې په تیر حکومت کې موږ سره مخامخ وو چې تر اوسه په دې حکومت کې د مشکلات لکه څه دي
تاسو د خپل کار پر مهال باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې نور کار ته نه ځي تاسو ته څه ډول ویل سول چې نور کار ته مرزي
ملالۍ جانې نن متاسفانه لپد مرغه لکه څنګه چې د خالدی خور خبرې ما اوریدلې زما په ټولنه کې زما د ولست ترمنس دا ډول دردون کې کیسه له حد نه زیات دي نن د خالدې زما او زما د ګران ملمنې چې زما سره په بس کې دي د دوه پشان باندې په زرهاو داسې جونې مایندې خويندې ځوانان مونږ په خپل درددلې ټولنه کې لرو چې د دوی ارمانونه د خاور سره یو شوی دوی چې کوم پلانونه درلودل اوس هغه نشي کولای چې هغو پلانونو اهداف ته ورسیږي. له بده مرغه دا 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 دردونکې قصې زموږ په ټولنه کې دي او دا شخصا ماته ډیر درد راکوي. نن ولې په افغانستان کې د افغانستان نیمایي برخه چې میرمنې تشکیلوي دوی ولې له یاده وتلې؟ د دوی غږ ولې نه اورېدل کیږي؟ دوی ولې وهل کیږي؟ ولې ټکل کیږي؟ د دوی ستونزه ګناه څه ده او دوی ته ولې د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي؟ زموږ افغان میرمنې هر خور او هر مور مایند چې موږ په دننه په افغانستان کې لرو د دوی هغه حقونه او د دوی هغه خواهشات چې دوی لري هغه برحق خواهشات دي. موږ د دوی نه د خپل د شرعي د خپل د قانوني او د خپل د اسلامي حق نه زیاته غوښتنه نه ده کړې او لپاره چې دوی په دې برخه کې د دوی په پوره کېدلو په برخه کې اصلا کار نه دی شوی. ورستر بلې محدودیتونه ډیریږي. ما مخکې هم یادونه وکړه بله له بده مرغه چې زه د رسنیز فعالیت تر څنګ چې زما رسنیز فعالیت بند شوی دی چې له مختلفو سازمانونو او رسنیو سره ما کار کوو اوس فعلا پر ما بندیز لګېدلی او زه کار نشم کولی. زه د پخوا په شان باندې چې ما یو شمېر خبری سایټونو ته لیکنې لیږلې اوس دا کار پر ما بندیز دی. زه دا کار نشم کولی او زه نه یوازې د خپل د ځان د مسؤلیت لپاره دا کار نشم کولای بلکې زما لپاره زما د کورنۍ خطر سره مخ کیږي. او بل دا چې کدا کار وکړم نو که هر مېرمن د دوی د شرطونو او د دوی د قوانینو نه یو قدم ښه اوخته کیږي نو خو پایله به مرګ وي. او زه دا نه غواړم چې دا ډول پیښه ماته او زما کورنۍ زما نور خویندو ته رامنځته شي. نو دا ډول بعد پیښې له بده مرغه چې ډېرې زیاتې په نن او سبا ورځو کې مونږ ګورو.
اوریدونکو تاسې د مخکښ شدې پروګرام واورید له امینه وردک چې په افغانستان کې خبریاله ده او هوسی احمدزی چې دا هم د تلویزیون ویندوی او همدارس خبریاله ده. له دوی څخه مننه کوو. د خبرونې وخت پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
آسمان کی ستوری نوری زندگی دے دل مانا کتاب کی توری نوری بے خواہش کا بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوڑ سے بگڑو نہ گرزو جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کی ستوری نوی زندگی دے دل مانا چکتاب کی توری نوی ہلتا خار دسرا گون سے تو یوال غم دین سے کر وسیدہ بے وسیدہ بے وسیدہ
کنایم خوز تا بند پوهیگم ستا پا هر نفس که زیم سترگو لا دے اوس م گوگل کے زڑ دے واڑی نو میں واخے پٹ پو کے پغزل کے گرزل